په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کورونا وایرس تر ټولو زیات زیان په افغانستان کې شوزو ته اړولې. نن د لندیا قوس 14 ده د دسمبر میاشتې 4 پایل خبرونه کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه عملي کیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته د تګ په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوحې ته روان دی او هلته به وګوري چې د افغانستان د دولت او طالبانو له پلاوو سره د اصولو او کړنلارې په برخه کې د هغوی د وروستي پرمختګ پر اساس څنګه مرسته کولی شي څو د یوې سیاسي طرحې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وسی. روانه اونۍ په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو له نږدې 2 میاشتې وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلارې او د هغې پر مقدمې موافقه وکړه. د دوی ترمنځ دا موافقه د ګڼو هیوادونو له هرکلي سره مخامخ شوه او د سولې لوري ته یو مهم ګام وګڼل سو. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت له لوري د نوي کمیسیون جوړېده د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره مهم اقدام وباله. د سازمان ویلي د افغانستان د حکومت لخوا د دې کمیسیون جوړېده په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره یو برای دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صدرولو د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې ګډ کمیسیون تاسیس کړ. دا کمیسیون به چې د بشري حقونو د دفاع او په افغانستان کې د بشري حقونو د اړوندو مسلو په اړه ملي او نړیوالو اندېښنو ته د ځواب ویلو په هدف جوړ شوی په پیل کې خپل لومړیتوبونه په ګوته کړي او د بشري حقونو د مدافعانو د خوندیتوب لپاره به له غیر حکومتي مؤسسو سره ګډ پلان جوړ کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یو موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 19 نور ژوبل دي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل ویل چې دا غبرید د ګردیز خوست لاین په ساحه کې وسو. د پیښې د نورو جزئیاتو په اړه ویل
د خوست لاین په ساحه کې موټر بم چاودنه تر سره کړې چې متاسف نه پدې چاودنه کې 19 ملکی وګړي زخمیان شوي او متاسف نه 3 د ملي امنیت سرتیري شهیدان شوي دي.
تر اوسه د دولت وسلوال مخالفانو د دې برید مسولیت نه دی منلی. بلخو د پکتیا د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د وسلوالو طالبانو د غړیتوب او لدې ډلې سره د اړیکو په تور یې ځینې کسان نیولي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل پرون وخته وویل افغان ځواکونو 14 تنه په وروستۍ یوه اونۍ کې په ګردیز او د پکتیا په نورو ولسوالیو کې نیولي. د زیاته کړې چې ځینو نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او وسلې هم ورڅخه ترلاسه شوي دي. طالبانو په پکتیا کې د خپل غړو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. ایم ډی هلیکوپټر کمپنی وایي د امریکا له پوځ سره د 40 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به دا شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپکو جنگي الوتکو یا ایم ډی 520F او هلیکوپټرو لوجستیک ملاتړ کوي. د دې قرارداد پر اساس ایم ډی هلیکوپټر کمپنی به د اریزونا په میسا او د افغانستان په کابل کې د افغان هوایي ځواک د الوتکو ترمیم ساتنه او ارتقا پر غاړه اخلي. دا کمپنی به خپل کار د 2018 میلادي کال د می 23 پورې بشپړوي. دې کمپنی د افغانستان هوایي ځواک ته تر اوسه 8 سپکې جنگي الوتکې ورکړې دي. په کندوز کې لسلګونو کورونیو سره چې جګړې بې ځای کړي مرستې وسوې. په کندوز کې د ماشومانو د ملاتړ د نړیوالې مؤسسې استازی سید محمود قریشي وایي تر اوسه پورې 1568 کورونیو ته مرستې ورکړي او د لړۍ دوام لري. د کندوز په بیلابیل ولسوالیو کې په داسې حال کې چې هوا سړه ده د وروستیو سختو جګړو له کبله په زرګونو کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. چارواکي وایي په تیرو 3 میاشتو کې د مرکز تر څنګ له خان آباد، امام صاحب او دشترچي ولسوالیو څه باندې 1000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لري سي. د ایران پارلمان یو ولایت تصویب کړی چې پر اساس یې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د چټکتیا غوښتنه سوې ده. ظریف پرون د ویډیو له لارې د ایټالیا یو ډیپلوماټیک کانفرنس ته وویل دا لایحه به تطبیق کړي ځکه دا د ایران قانون دی بیرته اخیستل کېدای نه سي. د پاینې حل کې وویل وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووته او بندیزونه یې بیرته ولګول، دا د ایران حق دی چې د موافقې شرطونه په بشپړ ډول عملي نه کړي. د امریکا نوي منتخب ولسمشر جو بایډن ویلي که ایران لومړی په کلکه د اټومي موافقې شرطونه عملي کړي، امریکا به موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. تبدو سر کې د ایران او عراق له ملیشه ډلو سره په وروستیو کې کړکۍ زیات شوی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د سفارت د کارکونکو د موقتی کمیدو خبره تایید کړه. دا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي د 200 ډیپلوماټانو له ډلې 100 تنه ایستل شوي دي. د آذربایجان جمهوریت اعلان وکړ چې د نګورنو قرباخ پر سر له ارمنستان سره په 4 ورځنۍ جګړه کې نږدې 2800 پوځیان وژل شوي او 100 نور ورک دي. په دې جګړه کې چې د سپتمبر پر 8 پیل او د نومبر تر 10 پورې دوام وکړ، وسیمې آذربایجان بیرته ونیولې او د نګورنو قرباخ کنټرول تر 5 کلونو پورې د روسیې 1600 ته وسپارل شو. څو په دې موده کې هغه کسان چې په 2 لسیزو یا د وروستیو جګړو په لړ کې له خپلو مینو بې ځایه سوي دي بیرته خپلو سیمو ته ور وګرځي. د نګورنو قرباغ اکثر اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي. د چهارشنبې په ورځ د ارمنستان د روغتیا وزارت یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې د 2800 پوځیانو مړي نه دي پیژندل سوي او شایي چې ځینې یې آذربایجاني وي. د تاجکستان چارواکي وایي تر اوسه پورې د اپوزیسیون د مشر مهمرداد ادینایف د موندلو لپاره لټون له دې سره سره نه دی پیل کړی چې د هغه خپلوانو یې غوښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت الله محمود زاده وویل د اپوزیسیون د سوسیال ډیموکرات ګوند د مرستیال مشر ادینایف نوم د ورکو کسانو په لیست کې د دې لپاره نه دی ثبت شوی چې پولیسو د ده د خپلوانو غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. ادینایف د نومبر پر 6 له درګه سو د ده خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی 4 ورځې وروسته له دې ورک سو چې د فیسبوک په یو پوسټ کې د دوشنبې ښار له ښاروال رستم امام علي څخه وغوښتل چې د او د ده د ګوند فعالانو ته اجازه ورکړي چې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي کورونا وایرس تر ټولو زیات زیان په افغانستان کې شوز ته اړولی.
وی ناو نو دټ وومن هاف سفرډ د موست.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي او تر ټولو ډېرې ځان ناامنه احساس کړي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو 3 اونۍ پوره سوي خو قاتلان نه دي مجازات شوي.
نو زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه ممدادا او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې دا غې پراس کې د رئیس جمهور دیم ماوین دی دا غې نم زمونږ غوښتنه دادا چې د الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولست ښکاره شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په بریتانیا کې له نن څخه د کورونا ضد واکسین په براخه پیمانه خلکو ته ورکول کیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم نه خپرونی منړي او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان شزي د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخواندي او زیانګالې وي. شغلی غنی تیر ماښام په یو آنلاین کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې دغه راز وویل. افغانستان په سږني ژمي کې د کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي له دویمې څپې سره مخامخ دی. د کورونا په دویمه څپه کې د نړیوالې سولې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه هم تکرار کړه. تفصیل لیسمت سروان څخه.
ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپرېدا د تمو خلاف د برابرۍ سبب نشوه. په پرمختللو او پرمختیایي هیوادونو کې نابرابرۍ او تشې لا زیاتې کړې. ښاغلی غنی چې تېر ماښام یې له کابل څخه په آنلاین ډول د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوله وویل له کورونا سره د مبارزې په کنټرول کې د افغانستان چلند بریالی و. خود خلکو او پتی ربیا افغان شزو ته د زنګړو مالی مرستو د پروګرامونو د نشټوالي یادونه وکړه. بیا ویل
وی ناو نو دات وومن هاف سفرد د موست.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېر یې ځان ناامنه احساس کړی. اوس باید د کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې جدي ګامونه واخلو او په هیواد کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې په اړه بیا ډاډ ترلاسه کړو.
ولسمشر وویل افغانستان په اوس وخت کې په ښه حالت کې دی چې د غذایي مسؤلیت او بشري امنیت په برخه کې ډاډ ولري. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 20,000 افغانان په کرونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 1,041 تنه مړه شوي دي. خو ګمان کېږي چې په دې وایرس د اخته شویو کسانو او دغه راز ورڅخه د مړو شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډېر دی. افغانستان په فبروري میاشت کې د کرونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت کړه او وروسته په جون کې په کرونا وایرس اخته کسانو شمیر ناببره ډېر زیات شو. اوس افغان چارواکي وایي چې په کرونا د اخته شویو کسانو شمیر ډېر کم شوی، خو ولسمشر اشرف غني وایي چې افغانستان د کرونا وایرس د خپرېدو د دوهمې څپې په درشل کې دی. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې ژمی را روان دی او د افغانستان امکانات خورا محدود دي. له بلې خوا خلک د کرونا د مخنیوي لپاره پر سپارښتنو غوږ نه ګیروي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه راپور. د دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د شنبې په ورځ په دوحه کې د خبرو د اجنډا اساسي کارونه پیلېږي. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال وایي د تګلارې پر سر د افغانانو خپلمنځي هوکړه به د جګړې په اړه د طالبانو دریځ کې خامخا تغییرات راولي. دیوان ادر او نور تفصیل.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنز د بین الافغاني خبرو پر تګلارې له هوکړې وروسته د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دواړو لورو ترمنز د شنبې په ورځ د اجنډا پر سر د کار د پیل خبر ورکوي. د دې پلاوی غړي نادر نادری د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ګډه کاري کمیټه به د شنبې په ورځ د اجنډا په جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
ښاغلی نادری زیاته کړه په اجنډا کې بل مقابل لوري د جمهوریت او عامو افغانانو لومړی غوښتنه اور کم یا اور بند وي. د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو په رسمي ډول تایید کړه چې د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه شوي او ستلې دې به پر اجنډا بحث کیږي. د دې هوکړې هر کلای نه یوازې د هیواد دننه وشو، بلکې امریکا، ناتو، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو یې هم هر کلای وکړ او د جګړې لخکېلو خواوی د اوربان او تلپاتې سولې ته د رسیدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنځ د تګلارې پر سر هوکړې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته او سولې په لور ګامونه لنډ کړي دي.
که طالبان هم په دې خبره پوه شوي دي چې جنگ د مسالې حل نه دی، ډېره برخه جنگ زموږ د دې باعث ګرځېږي چې لکه نور هم ورانه راشي. او د سولې خبره نه درېږي، د سولې خبره روانه ده او نور به په هغه اساسي خبرو باندې سره تفاهم کېږي. نو بیا یقین لرم چې طالبان به هم بیا دغې د اوسني وضعیت په نظر کې نیولو سره خپل موقف کې تغییر راولي.
د چهارشنبه په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر ویان نعیم هم ویلي و چې د مذاکراتو دواړو لوري ژمن دي تر څو د سولې په برخه کې خپل رښتینی حل ځلې ترسره کړي. خو د جګړې د کمښت یا ورکم په اړه بیا دا ډله وایي چې دوی د جګړې په اړه د اجنډا بحثونو ته په تمه دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته استول شوی پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې کمښت یا پای برخه کې کوم اغیز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې کومې هوکړې ته ورسېدل بیا به د جګړې لیکې سړېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیلا بیل خبریلان په هلمند کې د ازادي رادیو د وجلسی وی خبریال محمد الیاس دایی د قضیه د جدید څیړنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریلانو د وجل کېدو پیښې په جدیت نه دي څیړل سوي چې دې کار د رسنیو کارکوونکي خواشینی کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه څیړل کېږي خو د کوم پرمختګ څرک پکې نه ښکاري. تفصیل په یو راپور کې. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د محمد الیاس تایید وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سمیه ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالې په توګه کار کوي وایي د تایید وژنې په څیر د قضیې په وړاندې د حکومت بې غوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلک لاس واخلي.
این در حقیقت سبب تقویت روحی
دا په حقیقت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روحی د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبریالانو په وړاندې هر ورځ ګواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبریالان حتی د خبریالۍ له کار سره مخ شه وکړي.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لسګونو رسنیو فعالیت ته زمینه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښ نشته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنې کې د حکومت سوړ چلند شي دا لاسته راوړنه هم اغېزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. محلی چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یوه مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کېږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند د والي ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل شوي وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوي وي موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف د همدغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګول ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي. په کندز کې د امریکا ژغ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښې ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه د دغه سي قتلونو د څېړنو مخنیوي کوي. نو زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه ممداده او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې د هغې په راس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی د هغې نه هم زمونږ غوښتنه دا ده چې د الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولس ته ښکاره شي.
په هرات کې د طلوع ټلویزیون خبریال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په څېړنې کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در
د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو که څه هم حکومتي مسؤلانو ژمنه کړې وه چې دا پیښه به څېړي او عاملان به یې وپېژنې او مجازات به یې کړي خو ښکاري چې دا پیښه څېړل شوې نه ده. علت یې مشخص شوی نه دی. عاملان یې تثبیت شوي نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبریال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وژل کېدو د رسنیو نور کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
ژورنالیستان هم اندېښمن دي او وایي که چېرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي شاید د ژورنالیستانو وژنه لا پسې چټکه شي ځکه ژورنالیستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنګي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبریالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی زیات رسنۍ شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چې په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورس په ورس خبریالان قربانی کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي دا په افغانستان کې د خبریالانو پر روح او روان ناوړه اغېز کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبریالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پورې کړي.
د کورونې چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څیړل کیږي او دا پروسه نهایي سوې نه ده، خو له دې یوې جملې پرته یې نور جزئیات ورنه کړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څیړنې ژمنه کړې وه، وروسته یې د خپلو څیړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دي واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دي کړي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارین پالیسي دوحه کې د سولې د خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی، افغانستان د سولې پر لور یو وړوکی ګام پورته کړ. د مطلب په دوام راغلی له څو میاشتو خبرو وروسته د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه که څه هم یو وړوکی ګام دی، خو لیکوال دا د پام وړ پرمختګ او یو نوی پړاو یاد کړی دی. په مطلب کې راغلی د بین الافغاني خبرو اجنډا هم یو بحث دی او د لیکوال په باور دواړه لوري د اجنډا په لومړیتوبونو هم یو خوله نه دي. په مطلب کې راغلی د دولت مرکچانو ته لومړیتوب اوربان دی، خو په خبره یې طالبانو ته ځینې نور مسایل لومړیتوب لري، لکه د دوی د ټولو بندیانو خوشی کول او د راتلونکي سیاسي نظام څرنګوالی. فارین پالیسی د دغه مطلب په یو برخه کې د دوهې په خبرو کې شوی پرمختګ د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دند ته هم ښه توجیه بللې ده. د مطلب په دوام راغلی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د رسمي کار سره ممکن خلیلزاد له دې دندې لري شي، خو د امریکا په چارو کې ښکېلو یو شمېر کسانو ویلي دا احتمال شته چې بایدن خلیلزاد په همدې دندې وساتي. د فارین پالیسی د مطلب په پای کې راغلی بین الافغاني خبرې ورو مخترواني دي، خو د خبرو په میز کې یو مهم اړخ چې هغه د همدې خونړۍ جګړې د قربانیانو کورنۍ دي حضور نه لري. ملیټری ټایمز ورځپاڼه هم د لویدیز اجنسونو په استناد د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې راخستل شوې چې ویلي دي دوحه کې د سولې مرکچانو درې میاشتنۍ په ټپ ولاړ حالت مات کړ. په مطلب کې راغلی د سولې د خبرو پر تګلارې هوکړې افغان دولت او طالبان پر هغو مسلو بحث ته سره نږدې کړي چې د افغانستان د لسیزو اوږده جګړه ورسره پای ته رسیدلی شي. په مطلب کې وړاندوینه شوې چې اوربند د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو خوندیتوب او د اساسي قانون بدلون به د بین الافغاني خبرو د اجنډا د سر مسایل وي.
د خالونو وهل په افغانستان کې یو لرغونی دود دی، خو اوس د خالونو یا ټاټو وهلو دود په نوې بڼه چې په نړۍ کې دود دی په افغانستان کې خپور شوی دی. تفصیل له ملالۍ بشیرنه.
سهیلا شاهدی په افغانستان کې د ټاټو د هنرمند یا خال وهونکو په توګه کار کوي. سهیلا افغانستان ته تر ستنېدو مخکې په ایران او ترکیه کې د پناه غوښتونکو په توګه وخت تیر کړی او دا هنر یې هم هلته زده کړی. دا وایي کله چې پوسو په افغانستان کې د ټاټو یا خالونو وهلو ښځینه کارکوونکې نه وي، دې پریکړه وکړه بیرته هیواد ته ستنه سي او په دې برخه کې کار وکړي.
ما له هیواده د باندې دا کار نه سو کولای، خو غوښتل مې په افغانستان کې پیل کړم، ځکه هلته د ټاټو یا خال وهلو په برخه کې ښځې فعالیت نه لري. زه په دې باور یم چې نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم د ټاټو هنرمندان کېدای شي.
شاهدی وایي د خالو وهلو په برخه کې د ځوانانو لیوالتیا مخ پر زیاتېدو ده او نجونې په ټاټو کې ګلان کمپنۍ یا پرپرکې او زړه ته نږدې کسانو نمونه خوښوي. نرګیس میرزیایی له دغو نجونو یوه ده.
زه له ټاټو سره علاقه لرم او له همدې کبله دلته راغلی یم چې خال ووهم. د ما ټاټو د هندي ژبې یو توری دی چې معنا یې جرأت دی.
د ټاټو د هنر ترڅنګ سهیلا شاهدی د اوږدو بڼو ایښودلو او لاسو پوستکي ته د پاملرنې په برخه کې هم کار کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسأله په بریتانیا کې لنن څخه د کورونا ضد واکسین په پراخه پیمانه ورکول کیږي، که څه هم په امریکا کې لږ وروسته واکسیناسیون پیلیږي، خو د دغه هیواد درې پخواني ولسمشران پر واکسین د خلکو د باور د خپلولو لپاره په خپله خوښه واکسین کوي. اسمت سروان تفصیل لري.
بریتانیا لومړنی لویدیځ هیواد دی چې د کووید 19 پر ضد عمومي واکسیناسیون ته اجازه ورکړه. په بریتانیا کې سرلنن څخه سلګونو زرو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیلیږي. ټاکل شوی چې فایزر کمپنۍ د دغه هیواد روغتیا وزارت ته 8 لک ډوزه واکسین وسپاري چې 4 لک تنو ته پیشکاری کړي. د بریتانیا د روغتیا وزیر مټ هانکاک د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې هیواد یې د امریکا د فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنیو له لوري جوړ شوي واکسین ته د تزریق اجازه ورکړه، اعلان وکړ چې د کووید 19 په وړاندې مرسته په لاره ده. د دغه واکسین دریم یا وروستي پړاو ثابته کړ چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې 95% اغېزمن دی او حتی بوډاګان هم د دې وایرس په وړاندې ساتي. د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په بریتانیا کې د واکسین بریالیتوب ته سترګې نیولې او وایي چې په بل ګام کې دوی هم دا واکسین خپلو هیوادوالو ته ورکوي. د کورونا پر ضد واکسین که له یوې خوا انسانانو ته د دې خطرناک وایرس په وړاندې مقاومت ورکوي، له بلې خوا د نړۍ اقتصاد چې په تیر نږدې یو کال کې د دې وایرس له کبله سخت زیانمن شوی دی بیرته په پښو دروي. د آسترالیا د روغتیا وزیر ګریج هانس وایي له بریتانیا وروسته به آسترالیا هم خپلو خلکو ته واکسین ورکړي. په همدې حال کې د امریکا درې پخواني ولسمشران باراک اوباما، جورج دبليو بوش او بل کلینټن د دې لپاره چې د کورونا واکسین پر خوندیتوب د خلکو باور ترلاسه شي په خپله خوښه حاضر شوي چې د کامرو په وړاندې واکسین وکړي. دا درې سیاسي مشران هیله مند دي چې دا ډول اقدام به د کورونا واکسین په اړه د امریکا ټولنې ته مثبت پیغام ورکړي او عام خلک به پرې باورمن شي. د امریکا د خوړو او درملو اداره د فایزر او بایو انټیک کمپنیو پر واکسین څېړنه پیل کړې او تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د دغه واکسین خوندیتوب تایید کړي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي چې شایي د روان دسمبر تر نیمایي پورې په دغه هیواد کې واکسیناسیون پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
اوس هم یوه په زړه پورې مسأله. یو اوکراینایي زده کوونکی د ونو لپاڼو کاغذ جوړوي. دی په دې باور دی چې له شیانو څخه په بیا استفادې سره خلک کولی سي د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه کړي. نور حال له ملالی بشیر څخه.
19 کلن والنتین فریخیک د شوونځي له وختو د ونو لپاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو للویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه یې 3 کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو للویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2018 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکي د ژتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پاتې شونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په 13 اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2006 کال کې فوربز مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو 130 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 130 کلونو کم دی.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدینگز نات دی مونومنتس ایتس یو
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي. تاسو ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وهې ته د تک پلار کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون جوړېده د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره مهم ګام وباله. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې درې کسان ووژل شول او نونس نور ټپیان شول. ایم ڈی هلیکوپټر کمپنی وایي د امریکا له پوځ سره د 43 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به دغه شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپوکو جنگي الوتکو او هلیکوپټرو لوجستیک ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لري سي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. آذربایجان اعلان وکړ چې د نګورنو قرهباغ پر سر لارمنستان سره په څلور څلوېښت ورځنۍ جګړه کې نږدې 2800 پوځیان وژل شوي. دا مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واوریده دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستله سي ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي نیمه نړۍ او کور کلی. خو تر هغه مخکې اوري چې پرون د دسمبر 3مه د مالولانو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کورونی جګړې د دې سبب سوي چې ډېری افغانان معلول سي. په دوی کې زیاتې کارونه نه لري خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازني سرپرستان دي. فیروزی عزیزی د دغو مالولانو ژوند ته کتنه کړې.
سره له دې چې په افغانستان کې روانه جګړه ښایي هر ورځ د معلولینو شمیر زیات کړي خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازینی سرپرستان دي. څلور دېرش کلن محمد نسیم هم له دغو جګړو په امان نه دی پاتې. وایي کله چې د کار په لور روان و په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې دی توغندي د لګېدو له امله معلول څه. د دغه توغندیز برید له امله د محمد نسیم یو لاس او یوه پښه پرې سوي دي. اوس سره له دې چې معلول دی خو د خپلې پنځه کسیزې کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې ده.
چوکیداری کوم. د افغانستان د معلولینو همدا حال دی. دغه هیواد معلولین کند او شهیدان ورکړي. خدا شرایط چې ګورو د افغانستان د معلول غم ډیر کم پکې خوړل کیږي.
نسیم د کابل ښار پیوڅنډه کې پیورستران کې کار کوي. د کورونا وایروس خپراوي د نسیم ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی. د انداسې ورځې را یادوي چې د دغه وایروس د خپرېدو له امله خپل کورنۍ ته مناسب خواړه هم نسو پیدا کولای.
رستورانتونه تړلي وو ځکه چې کورونا وایرس هغه مهال زه اوسکار وم. تر دې ځایه به چې راغلم هوټلونه به تړلي وو. خالي به تلو راتلو. تنخوا مې نه لرله. څلور میاشتې مو دغسې تېرې کړې. اوس مې ستونزه یو څه حل شوه. خو دا بیا وایي چې کورونا او قرنطین دی. حیران یم چې څه وکړم.
که څه هم نسیم وایي هیڅ ډول مرستې یې نه دي ترلاسه کړي او اندا چې خپله دولتي کلنۍ تنخوا یې هم ټوله نه ده اخیستې. خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کرونا ویروس د خپرېدو او قرنطین پر مهال له معلولینو سره مرستې سوي دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لالاسی توکو غرفونه د خوراکي توکو همدارنګ د مرکز په ګډون لا والیانو سره په همغږي په ولایتونو کې هم د کاري زمینو لا برابرولو سره په تیر یو کال کې تر دې د ماشاوخه نه سره کورنۍ برخمنې شوې دي.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د رسمي شمیرو لمخې د مهال په افغانستان کې 1 میلیون طبي او جنگي معلولین شته. دغه وزارت وایي له 2,30,000 جنگي معلولین ثبتي چې هر کال تنخواګانې ورکول کیږي. بلخوا د سره صلیب کمیټې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې د جګړو له امله شاوخوا 10,000 کسان معلولین کیږي. له دې ټولو سره سره اوس چې د کرونا ویروس د دویمې څپې خپراوي خبرې کیږي نسیم او د د پښان نور معلولین اندېښمن دي چې کېدای شي راتلونکي کې هم د دغه ویروس له امله د تیر پښان د دوی ژوند له ستونزو سره مخ شي.
نیما نړۍ
اختر دمیان خلیم را بندي ولګولې.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژړل د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلامونه سړي مشهید ازادي رادیو درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه ته تاسو ته هرکلی او خرغلاست وایم د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړي او زه اکرام الله اکرام وړاندې کوم د دې ونی د خبرونه موضوع مو د میندو لپاره د زیګون نه پاس روغتي اړین ټکی دي که په پام کې ونیول شي د مور روغتیا ته zarar رسولی شي یو شمیر میندې د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه نه کوي او دا موضوع اړین نه بولي د زیګون نه پاس باید میندې کومي روغتي توسعه په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې لاملا د احتمالي جانبي عوارضونه خپل روغتیا په امان کې وساتي
دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري دغه خواړه چې دوی وجود تقویه کوي
هغه کوم جانبي عوارض دي چې د زیګون نه پاس د کورنۍ او د بے پروايي لاملا یوې مور ته پیدا کېدلی شي
اولین مشکلات چې پاس له ولادت مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې هماغه انتانات یا میکروبونه دي
د زیګون نه پاس څو ورځې ډیر اړینې دي چې باید یو مور مناسب خوراک وکړي او د درنو کارونو نه ځان وساتي
د میندو استراحت اول خاطر څلوېخت ورځې پورې حتمی ده
موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو خو د خبرونه په فایل کې په دیاله راپور او ورچه دی وی مور په غټ پیل کې
کله چې ما ولادت وکړ ورسته له ولادت نه زه په هیڅ شي نه پوهیدم ما پرېز نه کاوه لټه شایان مې نه خوړل ما ولدا چې دی لمغړی بوی به را باندې بد لګید او همڅنان چونی आवाज وم ترانه کارونه مې کاولو یا خو بو کې ملاس وه او پرېز مې نه کاوه ترشي وتندیو یا خو بو دا شایان به می خوړل نو نه پیدم یو خو از ما ولباری او بل ما تجربه نه درلوده ما ول زن او zarar نه کی خو متاسفانه اوس را تزنی مشکلات پیدا سوي چې ملا می درد کی خوندزی زین وخت تیر کوم
دا نوی دا وچه د خپل ترخی تجربه را ته ووی د هغه په خبره هغه ته چا د زیګون نه پاس د احتیاطي اړینو ټکو په اړه نه وویلی نو ځکه یې د زیګون نه پاس مهم روغتیایي ټکی په پام کې نه دی نیولې چې لکه بل یو اوس له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان ده خو خوشبو بیا بل مور د چي له مجبورۍ نه د توانیدلې تر څو د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه وکړي خوشبو هم اوس د یو شمیر دردونو څخه رنځيږي چې د دې په خبره دا دردونه د زیګون نه پاس د نه پاملرنې له امله ورته پیدا شوې دي
ما چې کله ولادت وکړ کور کې مې څوک نه و مور مې هم را نه لري او خسرګنۍ څخه هم بیلوم نو دی کور کار لپاره مې څوک نه درلود ما هغه ورځ ولادت کړو په سبا مې د کور کارونه شروع کړل په یخو اوبو کې به مې لوښي مینځل جامې مینځلې د اپارتمان نه لاندې زموږ د څښلو اوبه وې پاکې نو د څښاک لپاره به مې هغه درېیم منزل ته پورته کولې مجبوره وم اوس